د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د دریو تنو چینایي اتباعو پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او ویلي دي چې دا پیښه په کلکه غندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي، ویلي دي چې د دوی اړوندو ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پورې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایي کارګران ووژل شول. بل ورته په دوشنبه ښار کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو دریو اتباعو وژل په کلکه غندلی دی. سفارت نن په یوه خبر پاڼه کې له تاجکستان غوښتنه کړې چې اړوند چارواکي د وهڅوي چې د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړ پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې پر چینایي کارګرو له افغانستان څخه راغلو جنایتکارانو برید کړی دی، خو وروسته نورو تاجک چارواکو وویل چې چینایي کارګر د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډی سی کې د ملي ګارد پر دوه غړو ډزې وکړې. د دغه ګارد له ګاردانو له ډلې د یو حالت نازک دی او یو بلې چې میرمن و سا ورکړي. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې درېیمې نړۍ څخه مهاجرات باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخلو شوو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې د دې په وینا مخکنی ولسمشر جو بایدن اجازه ورکړې وه. تر اوسه روښانه نه ده چې ټرمپ به د کډوالۍ پروسې په څه ډول ودروي. د هغه ګڼ پخواني ګامونه چې د مهاجرت د محدودولو لپاره اخیستل شوي وو له حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. او په هنګ کانګ کې په څو هستوګنیزو لوړو ودانیو کې د اورلګیدو له کبله لږ تر لږه درې اتیا کسان چې پکې یولس اوروژونکي هم شامل دي مړه شوي دي. د ښار چارواکو د پنځشنبه په ورځ پرته له دې چې ډېر جزئیات وړاندې کړي وویل چې د دغې اورلګیدنې په تورې د یوې ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیولي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی او تری تام دي. په دې مرګونی پیښه کې لږ تر لږه او یا نور کسان ټپیان شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. امریکایي چارواکو د اندېښنې وړ هیوادونو اتباعو ته د ورکړل شوو ګرین کارتونو د بیا ارزونې غوښتنه کړې. افغان ګرین کارت لرونکي وایي پاکستان د اسلام آباد له یوه پارکه ټول نیول شوي افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بندوالي سره په افغانستان کې تازه د سیمنټو بیه دوه برابره شوه.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي ویرانو شرکتونو راوارد اول ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. په دې ورځو کې سیمنټ بیه نه چې مخکې ول یغې نه جګ شوي.
خوست کې سږ کال غنیو ښه حاصلات ورکړي. بزګر وایي چې امکانات ورته برابر شي بوره تولیدولی شي.
د دلته کارخانه جوړه شي مونږ په خپل بوره دلته جوړوای شو. دا سل په سلو کې دا غنیو ابورې ته آماده دي. نو مونږ به دې نه خلاص شو چې یا پاکستان نه یا بل ځای نه مونږ برارو رو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملکه مو
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه. راځو د پروګرام د سر راپورت تک څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمه په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډی سی کې د ملي ګارد پر دوه غړو ډزې وکړې. راپور نه وایي چې د دغو ګاردانو له ډلې یوه هغه چې میرمن و مړه شوی او بلې په جدي حالت کې دی. له دې سره همحاله د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې دوی به هغو کسانو ته گرین کارتونه چې د هغو کسانو گرین کارتونه بیا وارزوي چې د دوی په ټکو د اندېښنې وړ هیوادونو اتباع دي. تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارتونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنجشنبه په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت نوې اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده گرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط دی. ازادي راډیو ته وویل
بهر وزو د امریکایانو له یو بیل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کیږو چې د خپل د کډوالو د زیانګاله دوه پیل خي وګورې کوشه د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پز شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحده ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او گرین کارت لري، که څه هم د گرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
افغانان داسې نه دی، افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې نه دي چې هر څوک به مختلفو افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الی ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسره کار کړی. خو د دې دغه سکرینینګونه نه هم تیر شوي بي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کوي زه حاضر یم، ځکه چې ما دوسره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د ستادیو سکرین نه موږ تېر شوي په میاشتو هلته ماتل کړي. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه امیډیټلی دوی سټاپ کړه ودرولی، دا یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه
د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي دوی له افغانستانه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2025 کال د نومبر له 20مې راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د سب په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هېوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې دیره یو افغان چې د پی ټو په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
که د ترامپ د پریکړه چې زموږ د ورتک بهیر یې بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیک شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تېر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ، خو نن دادی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به له دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو څورونو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبې په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوو ټپي شویو غړو یوې سرتېرې په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله پر وسیله یې ډزې کړې لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. پټیل وویل چې دوی د بریج شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ ویلي چې لکنوال په خوا په کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بېلابېلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه، دغه هېواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هېوادونو کې دي په ډېرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دېره دي.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو ویلي چې دوی به په واشنگتن کې پر دو سرتیرو باندې لبرید وروسته د هغو هیوادونو پر اتباو باندې د مهاجرت کړي تنګ کې چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه بللې، که څه هم د دغه هیوادونو نمونه نه دي افشا شوي، خو وړاندې تر دې د امریکا له خوا دغه هیوادونه یاد شوي چې په دوی کې افغانستان هم شامل دی. دا چې دغه پیښې په امریکا کې افغانان یا هغه کسان چې د مهاجرت قضیه لري څومره اندېښمن کړي، په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل په واشنگتن کې د ملي اردو له یو پخوانی افغان افسر سره چې د مهاجرت قضیه لري مرکه کړې او د مرکه په دې پیلېږي چې هلته افغانان څومره اندېښمن دي.
اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کدی چې فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري، زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع بنې څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل.
یعنی تاسو وایئ چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه را باسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي، او په تېر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي، وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. له دې پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکاسم محترم ز